السلام علیکم د مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې خبرونه راپورونه او د اوبکې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو پر راپورونه کې به واورئ چې د پاکستان پوځ نن په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. افغانستان ته د صدر اعظم نواز شریف له سفر وروسته په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د لومړي ځل عملیاتو مسله به له نورو مسایلو سره په دې خبرونه کې وڅېړو. خلومړی خبرونه واوري چې جاناقا الکوزی چمتو کړي.
د پکتیا ولایت د استیناف د محکمې رئیس تیر شپه په کابل کې ووژل شو. په قندوز کې د وسلوالو یو 22 کسیز دلاله دولت سره یوځای شوی او د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر هدفونو بمباری وکړي. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس نجیب الله سلطان زوی تیر شپه په کابل کې ووژل شو. د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی نن ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل: دا وی تیر شپه د اتنیم وجو په شاوخوا کې یو ناپیژندل شوی کس د پکتیا د استیناف د محکمې رئیس د کور ورټکوي او چې کله رئیس راوزي هغه وژني. طالبانو د پکتیا د رئیس د استیناف د محکمې د رئیس د قتل مسؤلیت منلی دی. په دې وروستیو کې د لوی څارنوالۍ په کارکوونکو حملې زیاتې شوي او په کابل کې د لوی څارنوالۍ د مامورینو پر بسونو ځانمرګي بریدونه هم شوي دي. د کابل په پارک پالاس هوټل باندې د وسلوالو د حملې په وژل شوو کې د امریکایي تابعې پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی او وایي نوموړی د امریکا د نارت کارولاینا وه او د پرمختیایي چارو متخصصه وه. د تیر چهارشنبې په شپه وسلوالو طالبانو په هوټل حمله کړې وه چې د نهو بهرانیانو په ګډون 14 کسان پکې وژل شوي وو. کانتور په افغانستان کې د غنمو د تولید د کارپوهې په توګه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ته کار کاوه. په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یوځای شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د منصوبینو په هلو ځلو د قومندان شیخ ظاهر په مشرۍ د وسلوالو یوې 22 کسیزې ډلې له جګړو وژنو لاس واخیست او د سولې له بهیر سره یوځای شول. د ډلې له سمو د راهیسې د قندوز په ګورتېپې زرخرید او لوګری سیمو کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په تروریستي پیښو کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. نوموړي ویل په دې اړه افغان دولت له خپلو اندېښنو خبر کړی او غوښتنې ورڅخه کړې چې د هغو خلکو مخه باید ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو په سنگرونو حمله وکړه. پوځي جنگي جټ الوتکو نن په شوال دره کې د مشکوکو طالبانو په هدفونو بمباري وکړه. چارواکي وایي په دې بمباري کې لکتر لګه 15 تنه وسلوال وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو وایي درې ته د شمال او جنوب لوري پوځي ټانکونه او عسكر ور روان دي. په یمن کې له 15 ورځېنی اوربند سره سره 13 ورځې زای زای نه خطر روان دي. یمنیان وای چې لتاز ضالع او معرب سیمو پرته چې پکې د یاغیانو حکومت په لوز واکونو ترمنځ تیر او ور مورز نه ختی شوی د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ایران په لوی حوثي یاغیان دی ولر بریدونو مسول بللی او وای چې حوثیانو په سرحد کې په سعودي پوځیانو هم دزي کړی او د عربستان د عامو خلکو کورونه په نخه کړی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل ال جبیر په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته ویل مکتول شوی و چې د بشری مرستو در رسولو په مقصد 15 ورځې اوربند وکړو. مسله دا ده چې حوثیان باید اوربند ته غاړه کېږدي خو له بده مرغه هغوی اوربند نه مراعتوي. په ملګرو ملتونو کې د یمن استازي اسماعیل شیخ احمد وویل چې دوی له اوربند نه د سرغړونو په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي په ټولو خواو غږ وکړ چې اوربند ته درناوی وکړي تر څو په جګړو کې بندو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. تاکل شوی چې د اوساما ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي. د نیویارک یو فدرال محکمه ممکن خالد الفواز په عمری بند محکوم کړي. په کینیا او تانزانیا کې د امریکا د سفارتونو بمی چاودنو کې د امریکایانو په ګډون 240 کسان وژل شوي ول. د الفواز مدافع وکیل وای مشتری په دې بمی چاودنو کې ډیره لږه ونډه درلوده او په عمري بند باید محکوم نشي. خو څارندوالان استدلال کوي چې الفواز د القاعده شبکې یو مشر و او لویدیس ته د دې شبکې د پیغامونو پر رسولو کې مرسته کوله. دوی د غراز وای نوموړي د ترورستانو د روزنې کمپونه او شبکې جوړې کړې وي. د سعودي عربستان د تبا په 2012 کال کې له برېټانیا نه متحده ایالاتو ته انتقال شوی و. شاوخوا تسو مهاجر د اندونیزیا د سوماترا ټاپو اچي سیمه ته ورسیدل. د ژغورنې یو چارواکی وای وسو او څلور نوي کسان له کار لیدلې د کبنیونې په یوې کښتۍ کې سپارول او نن سهار د اچي ساحل ته ورسیدل. کارکوونکي وای دا مهاجر د برما او بنگلاديش دي. د مې میاشتې په لسمه یوه بله کښتۍ چې شاوخوا شپږ سوه کسان پکې سپاره وو اندونیزیا ته رسېدلې وه. په زرګونو نور مهاجر په ورته کښتیو کې په سمندرونو کې لالهانده دي او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه یې کښتیو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. ملګرو ملتونو له حکومت نو غوښت چې مهاجر دی وژغوري. او جب بوش له څو ورځو انتقادونو او سختو پوښتنو وروسته د پنجشنبه په ورځ ویل کده جمهور رئیس وای د عراق جګړه به نه وای پیل کړي. دا جګړه د هغه د ورور جورج دبلیو بوش د دورې د شهرت مهمه برخه وه. جب بوش چې د 2014 کال جمهوری ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند مهم کاندید دی وای په کوم څه چې موږ دا مهال پوهیږو که هغه مهال پوهېدی ما به په دې جګړه کې ځان نه ښکېلاوه او په عراق به مې حمله نه کوله. د جمهوریت غوښتونکي ګوند زیات شمېر کاندیدانو د عراق له جګړې څخه ځانونه لرې ساتلي، که څه هم چې په 2003 کال کې د جورج دبلیو بوش په حکومت کې د کسانو د دې جګړې ملاتړ کړی و. جمهوریت غوښتونکو هغه مهال استدلال کاوه چې عراق د ډله ییزې وژنې وسلې لري، خو داسې وسلې هیڅکله هم ونه مندل شوې. د عراق په جګړه کې له 4400 زیات امریکایان ووژل شول، په زرګونو نور ټپیان او معیوب شول او 1.3 تریلیون ډالر پکې مصرف شول. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورې چې د پاکستان د پوځ الوتکو له یوې اوږدې وقفې وروسته نن په شمالي وزیرستان کې بمباري وکړه. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې د دفاع وزیر نه معرفي کېدل په هیواد کې د روانو ناامنیو اصلي علت دی.
ولسي جرګې دا غوښتنه کړې وه له دواړو مشرانو نه چې وزیر صاحب دفاع معرفي شي. بېله دغه ناامنۍ په اکثره ولایتونو کې چې یو سبب یې د وزیر صاحب دفاع نشتون ده.
په کابل کې د څو روغتونونو له بندولو وروسته د یو شمیر خصوصي روغتونونو د مسؤلانو له اعتراضه به هم خبر شي. د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغان پوهنتون زده کوونکي د لیلی له ستونزو سر ټکوي.
د لیلی دغه جوړ شوی تعمیر جوړ شوی دی او تر اوسه پورې پکې لا چپرکټ یو نور سید مستر او سامان او ډوډۍ او دا پروګرامونه پکې لا نه دی ورکړ شوی.
په نړیوالو مسایلو کې د چین ولسمشر د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید خپل اختلافونه کنټرول او په خپلو کې همکاري زیاته کړي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خبرو. اوریدو ته تر پای را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادۍ رادیو د سهار له وو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو د دې خپرونې د لومړي مطلب اوریدو ته رابولم. د پاکستان پوځ نن په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. د سیمې اوسیدونکي او چارواکي وایي دا عملیات په شوال دره کې چې په ځنګلونو پوښلې سیمه ده او د افغانستان ولایتونو ته لارې ترې وتلې دي پیل شول. ویل کېږي چې نن سهار وختي د پاکستان د پوځ الوتکو په دې سیمه کې بمباري وکړه. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. شفق صاحب، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر وروسته البته کابل ته او له افغان چارواکو سره د ده له لیدو کتو وروسته فکر کوم چې دا لومړی ځل عملیات دي، همداسې ده؟
بلیاو تیر د تیر چې سیشن به پرسته د پاکستان صدر اعظم نو شي سب کابل ته تلو اول تل افغان چا وخت سره وکړل. اوی په دې خبرو په ګنشمیر دوه فیز مسلو خبرې کوي. اول ته دوی په یو بغټ خبري کانفرنس کې ویلي چې تر دې وروسته به د دوه هیوادونو خاور د یو بل پر ست نه کاریږي. دا کې تر لاتلو وروسته د لومړی ځل د پاکستاني جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې بلری پرتی سیمه چې شوال د لور ته ویل ته پوځي عملیات کړی دي یا د سی پوځي عملیات کړی دي چې په نتیجه کې د راپورونو مخه ولستر هغه وجل شوې دي د سیمه د شمالي وزیرستان یو چارواکي فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې وجل شو کې ازبک افغان طالبان او د تحریک طالبان پاکستان جنگیالي شامل دي دا بریټ په داسې وخت کې چې د پرون بل پرون د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر یو بس وسلوال بریده شو چې په نتیجه کې د شپاره څخه په ګډون 15 کسان وژل شول د دغه بریټ مسؤلیت جند الله وسلوال ډلې منلی او چې ځان په پاکستان کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې برخه بولي نو دا عملیات په داسې وخت کې چې هلته دلته د کراچۍ کې دا پېښه رامنځته شوه او همداسې د پاکستان د صدر اعظم صاحب هغه تللی او په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل نو دا تر دې یو څو تقریبا دوه هفتې تر دمې وروسته دا هدفي بریدونه وشول چې ولس تر هغې پکې وژل شوي دي د سیمو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته د نوم غږ نه خپلو په شرط وویل چې په دې سیمه کې له پنجشنبه راهیسې درامه بند شوې ده خو چون هلته د ټلیفوني شبکو اسانتیا نشته د موبایل شبکې هم بندې دي نو د وژل شو دقیق شمېر او همداراز د هغوی د هویت په اړه پکې لا تر دې دمه څه معلومات نشي ترلاسه کېدای
بله مننه شفق صاحب دا عملیاتم ستاسو تصور او د څارونکو نظر څه دی چې هغه عمر وګدم او دا چې هغه تیر عملیات تقریبا یو کال روان و دا بل لند محل لپاره وی او کبا امغه سي دی وګدې مودې لپاره دوام وکړي
د شوال درچ د شمالي وزیرستان غوستي برخه دا چې په ځنګلونو پوښلې ده د افغانستان د ځینو ولایتونو سره پولي لري د پاکستان پوسټ تر اوسه پورې دغه درې ته نه دی ورغلی که څه هم د پاکستان پوسټ دا کوي چې د شمالي وزیرستان نوي سلنه برخه تقریبا تر یو کال کې په پوځي عملیاتو کې د سیمې نوي سلنه برخه پکې کړې ده خو تر اوسه پاکستاني پوسټ شوال درې ته نه دی ورغلی او پاکستاني پوسټ چې هلته نه دی ورغلی شوال درې ته او همدارنګه یو بل سیمه د تخیل ورته وي دا دواړه د جنوبي وزیرستان د شمالي وزیرستان په منځ کې د ځنګلونو پوښلې سیمه ده چې د افغانستان سره اوږده پوله لري په دې سیمه کې د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې دلته اوس هم ډېرې ترهګر موجود دي چې کله دلته فشار زیاتېږي نو د افغانستان ته وړي او چې کله بیرته پوښي چې فشار کم شوی نو بیرته دلته راځي پاکستاني فوج هغه د سیمې پورې تر اوسه نه دی رسیدلی او همدارنګه داسې ویل کېږي چې لکه څنګه چې د پوځي عملیاتو له امله ډېر خلک بې کوره شو اوس دغه د بیرته ستنېدو لړۍ شروع شوې ده نو پاکستان سیاسي چارو کاروان دا اندېښنه څرګندوي چې ښایي هغه خلک چې افغان حکومت ته مطلوب دي لکه د قانوني شبکې وسله ولې دا نور دا کېدای شي چې په دغو کډوالو کې بیرته هلته ستانه شي او د پوځي عملیات بیا د افغان حکومت خلاف یا د پاکستان خلاف شروع کړي دوی همداراز وایي چې پاکستان د موږ چې څو پورې د سیاسي چارو کاروان سره خبرې کړي هغه وایي چې پاکستان تر اوسه پورې پر ټولو طالبانو باندې دا فشار نه دی راوړی چې هغه افغان ګورنمنټ سره خبرې وکړي هغه یوازې یو څو کسان باندې فشار راوړی چې تاسو هغه سره خبرې وکړي ځکه چې د دوی پاندې د افغان ګورنمنټ ریسپانس ته ګوري چې د افغان ګورنمنټ د پاکستان سره تعلقاتو په اړه کې هلته اشرف غنی صاحب سره پورې د هند سره د خطر په اړه شروع کړي نو دوی وایي چې پاکستان د اشرف غنی صاحب جواب ته په تمه دی چې هغه د پاکستان سره تعلقاتو په اړه کې کومه طرف خپلوي آیا هغه په درنوي یا دا په درنوي نو ځکه دوی په ټولو طالبانو باندې تر اوسه دا فشار نه دی راوړی چې خبرو ته کښېني یوازې یو څو کسانو ته یې ویلي دي
بله شفق صاحب د حقانی ډلې په اړه چې په دې سیمه کې تر ټولو زیاته فعال ډله ده د دې د موجودیت په اړه څه ویل کیږي مخکې ازادي رادیو داسې راپور ورکړی و چې د حقانی شبکې قومندانان بیرته خپلو مرکزونو ته چې د عملیاتو پر مهال تری وتلی وستانه شوې دي اوس تازه راپورونه څه وایي چې دا ډله په شمالي وزیرستان کې حضور لري او کتر اوسه پورې هم په نامعلوم ځای کې دوی ګرځي
لکه څنګه چې ماته ستوویلې چې د پاکستان د کارپوهان دی وایي چې کېدای شي چې د ځینې وسلوال بیرته شمالي وزیرستان ته ستانه شي نو هغه مشخص نوم نه اخلي چې کوم وسلوال له کومې ډلې وسلوال بیرته ستانه شوي نو ټول نه دا څرګندېږي چې د دوی اشاره د قانوني شبکې ډلې ته ده ځکه چې دوی وایي چې د طالبان د پاکستان نفوذ یوازې په هغه افغان طالبانو باندې دی چې هغه د عمر لاندې دي که څه هم قانوني شبکه هم د هغوی ډله ده خو دوی وایي چې قانوني شبکه تر اوسه پورې مضبوطه ده او پاکستان په دې باندې ډاډا تک نشي کولای ډاډا او په داسې نشي ویلای چې کیسره کې نه یا د عملیات نه لاس واخلي نو ځکه دوی هم د ویره سرګندوي چې ښایي دا کوم وسله پاکستان کې دا به حقانی شبکې وسله ول وي د به تل تل په ځای کېږي لکه څنګه چې موږ ولیدل په دې ورځ کې په افغانستان کې د تر هغه ریزو پیښو لړۍ چې د بیا ګرمه شوې ده دوی دغه د ویره تر څو کتو دا وایي چې پاکستان د حقانی شبکې باندې د وسله چې هغه ته ډاډو غرب او خبر یو ځای د افغان طالبان باندې وسله سیږي چې هغه د خپل منصور د پاتې لاره د نور خلک نو دوی ته کې شي دوی خبره تکینه خو اقنی شبکې پروسه پوری نو دوی ورته ویلي دي او نه هم د دې په وسله سیږي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو په پیښور کې د ازادۍ راډیو خبریال زبیولا شفق چې په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستاني پوځ د پراخو عملیاتو د پیل په اړه راپور ورکاو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ الوتکو نن سهار وختي په شوال دره کې چې یو ځنګلي سیمه ده او د افغانستان ځینو ولایتونو ته هم لارې ترې وتلې دي، په دې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پیل شوې دي. دا هغه سیمه دي چې یو زیات شمیر وسلوالې افراطي ډلې او د ټولو په سر کې د حقانی شبکې مسؤل قمندانان ویل کیږي چې په دې سیمو کې شته هلته مرکزونه او روزنځایونه لري. د موضوع په اړه د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې تاسو ته نور راپورونه هم وړاندې کوو او ری دوته را سره اوسئ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې ډیر ژر د ملي وزارت دفاع لپاره د دفاع د ملي وزارت او بخې د ملي دفاع د وزارت لپاره وزیر نوماند وزیر معرفي کړی. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته ویلي چې په هیواد کې د ناامنیو یو اصلي علت د دفاع وزیر نشتوالی دی. په همدې حال کې اجرائیه ریاست وایي چې اجرائیه رئیس او ولسمشر دواړه ولسی جرګې ته د دفاع وزیر د معرفي کولو لپاره هڅه کوي. حمیده عثمان او په دې اړه تفصیل.
که څه هم چې د ولسی جرګې غړو او عامو خلکو په وار وار سره د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتي چې د ملي دفاع وزیر د ژر ور معرفي کړي، خو حکومت تر دې دمه دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د دفاع د وزیر پر ور پیژندلو ټینګار کوي او وایي چې د دفاع د وزیر د نشتون له امله په هیواد کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د پنځمې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو لجمنو سره سره لا هم د ملي دفاع وزارت کاندید وزیر دوی ته نه دی معرفي شوی.
د وزیر دفاع په مورد کې موږ همیشه ولسی جرګې دا غوښتنه کړې وه له دواړو مشرانو نه چې وزیر صاحب دفاع معرفي شي. فعلا دغه نامې په اکثره ولایتونو کې دي. یو سبب یې داخلي سبب یې د وزیر صاحب دفاع نشتون ده. په دې لحاظ باندې وار وار موږ غوښتنه کړې وه چې وزیر صاحب دفاع باید معرفي شي.
دغه غوښتنې په داسې حال کې طرحه کیږي چې په هیواد کې ناامنۍ مخ په زیاتېدو دي او د دولت مخالفانو د هیواد په بیلابیلو برخو په تیره بیا په شمال کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په خاطر دې هم په وار وار سره دا ویلي چې د ملي دفاع کاندید وزیر به ډېر ژر ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو دغه خبرې تر دې دمه نه دي عملي شوي. بلخوا اجرایه ریاست ویلي چې ملي دفاع وزارت لپاره د غوره کس د ټاکلو پر سر د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبرې روانې دي. د اجرایه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت مشرانه ته کوي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر معرفي کړي.
د ملي والی حکومت رهبران د دفاع د وزیر پر سر باندې بحثونه سره کړي دي. دواړه رهبران په دې کار کوي چې یو قوي شخص د دفاع د وزیر په توګه او بل وړ شخص د لوی رئیس په توګه تعین کړي. تر دې برخه باندې کار شوی دی. هیله لرو چې په نږدې ورځو کې د دفاع وزیر او لوی رئیس تعین شي.
که څه هم چې ښاغلي فیصل ونویل چې څه وخت به د ملي دفاع کاندید وزیر معرفي شي، خو زیاته یې کړه چې د وسلوالو قواو د لوی درستیز د ټاکلو پر سر هم خبرې روانې دي. که څه هم چې جمهوري ریاست او اجرایه ریاست تل ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له کوم اختلاف پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي، خو یو شمېر کارپوهان د ملي دفاع د کاندید وزیر نه معرفي کېدو ته په اشارې سره وایي چې ښایي په ځینو مواردو کې اختلافات موجود وي.
په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو ټولنه پر حکومت انتقاد کوي چې د روغتیایی سکتور ملاتړ نه کوي. د ټولنې د عامې روغتیا وزارت لخوا د نهو خصوصي روغتیایی مرکزونو پر تړل کېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې حکومت له دې اقدام سره د افغانستان خصوصي سکتور ته زیان اړوي. خو د روغتیا وزارت وای د ځینو دغه روغتونونو فعالیت له ټاکل شوو معیارونو سره برابر نه و، نو ځکه د تړلو پریکړه وشوه. قاسم سولامل د موضوع جزئیات اوروي.
وروسته تر دې چې د عامې روغتیا وزارت په کابل کې یو شمېر خصوصي روغتیایي مرکزونه وتړل او د ځینو فعالیت محدود کړ، د خصوصي روغتیایي مرکزونو ټولنې حکومت ملامت کړ چې د روغتیا سکتور ته پام نه کوي. د دغه ټولنې غړو د جمعې پر ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل د روغتیا وزارت پرته له دې چې لازمې څېړنې وکړي ځینې خصوصي روغتونونه وتړل. د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنې مشر ډاکټر عزیز امیر وویل چې ځینې حکومتي ارګانونه په لوی لاس د روغتیایي مرکزونو اعتبار ته زیان رسوي.
زیاتر مردم امی شکایت
دی وی زیاتره خلک شکایت کوي چې ولې زموږ خلک د درملنې لپاره بهر تځي. یو اساسي علت د بې اعتمادۍ جوړول دي. دا کار متاسفانه له دولتي اراکینو څخه پیلېږي.
از اراکین دولتي مو شروع شوه.
ډاکټر امیر ویل خصوصي روغتونونه هر کال په افغانستان کې د 2 میلیونه وګړو درملنه کوي او په وینا یې که دا روغتونونه وتړل سي نو خلک به مجبور سي چې ګاونډي هیوادونو ته په زیاتو لګښتونو سره د تداوی لپاره ولاړ سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سمود مخ کې په کابل کې نه خصوصي روغتیایي مرکزونه وتړل او د ځینو فعالیتونو محدود کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي د مناسبو طبي وسایلو، معیاري عملیات خانو او د عاجلو طاق نشټوالی او دغه راز د کاري پرسونل کمبود او د نظافت نه مراتول هغه څه دي چې له امله یې د یادو نه روغتیایي مرکزونو فعالیتونه بند سوي دي. په دغه روغتیایي مرکزونو کې الیسینا، سپینغر، مداوا، شمس رحمان، کریم رحمان، خورمی، علاج، ګلاب احمدزی او فیصل روغتونونه شامل دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد وزارت د دې اقدام په اړه ویل
از طریق تلویزیون ها و رادیو اعلانات بسیار کلان میکردن، غیر عملی اعلانات میکردن.
دیوی ده تلویزیون او رادیوگانو للاری دیر و غیر عملی اعلانو نکول او خلکو تای ده هاگو خدماتو شما نکوله چی پا گاونده هوادونو کی کیجی خو کلا چی مش سیردن وکره دامو مندل چی ده دوی اعلانات غیر عملی و خدمتون غیر میاری و لشت لشت دوی ده تاکلسه و مقرره لمخ ده افغانستان خلکو تا خدمات نکول
یا خدمات بر مردم افغانستان انجام نمیدادن.
شاغلی فیروزویل ترغو چی ده روختونونه تاکلسه و میارونو پورا نکړي د فعالیت اجازه به ورنکړل سي. خدای وځي خصوصي روغتونونه نه دي چې له غیر معیاري خدماتو څخه شکایتونه کوي، بلکې دولتي روغتونونه هم له ورته ستونزې سره مخامخ دي. د وروستي معلوماتو لمخې د محل د افغانستان 50% وګړي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. خلک له حکومت څخه غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او کافي روغتیایي مرکزونه ورته برابر کړي، څو خلک مجبور نه سي چې د درملنې لپاره بهرنۍ هیوادونو ته ولاړ سي.
و موردل چې په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو ټولنې پر حکومت انتقاد کړی چې د روغتیایي سکتور ملاتړ نه کوي. قدر من اوریدونکو د دې او نورو موضوعاتو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. او سم نور موضوعات، د افغانستان د عدلیه وزارت په هیواد کې د اټومي انرژي د تطبیق قانون یو جدي اړتیا بولي او وايي تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د دې قانون طرحه د افغانستان ملي شورا ته واستوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې د روغتیا په ډیرو برخو کې د هستوي انرژي ضرورت پیښیږي خو ورڅخه د استفادې زمینه تر اوسه مساعده نه ده. یوسف خان زدران له کابله په دې اړه راپور راکوي.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اټومي انرژي څخه د استفادې تصور ډیر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اټومي انرژي څخه د استفادې طرحه د چهارشمې په ورځ د کابینې د تایید وړ وګرځېده، خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلیې وزیر وایي د قانون دا طرحه د اټومي انرژي څخه د ګټورې استفادې او سوله ییز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوي دي، خو تر ټولو لومړی د روغتیا اړوند هستوي پروګرام ژر پیلیدونکی دی. نوموړی د اټومي انرژي تطبیق لوګدې مدیرې سی یو جدي اړتیا ګڼي. ګڼ شمیر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي، نو ځکه د کابل طبي پوهنتون او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکزونه فعال شي. دا یو جدي اړتیا وه. د افغانستان د عدلیه وزارت وایي د ملګرو ملتونو له لورې د اټومي انرژي په وسیله د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شرط د اټومي انرژي په برخه کې د قانون شتون ښودل شوی دی. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوه اونیو به د قانون دا طرحه ولسی جرګې ته ولیږل شي. د رادیو اکټیو شواګانو څخه د ساتنې د اتومي شواو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اتومي انرژۍ د قانون عمده اهداف ګڼل شوي دي. د قانون له مخې د نړیوالې اتومي انرژۍ د اژانس غړي هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوي پروګرامونه د غړو هیوادونو تر څار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اژانس 155 غړی هیواد دی چې نږدې 60 کاله وړاندې دا غړیتوب خپل کړی دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اتومي انرژۍ د سوله ییز استعمال په خاطر هڅې شوي، خو ویل کیږي چې په 1450 هجري کال کې د نړیوال هستوي انرژۍ د اژانس اړیکې له افغانستان سره کمې شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بیخي پرې شوي دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اتومي انرژۍ څخه په بېلابېلو روغتیایي برخو کې استفاده کیږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې تر ټولو ډیره اړتیا احساسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 60,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کیږي چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري. د عامې روغتیا وزیر وایي اوس په هیواد کې دا اړتیا ده چې په کور دننه د دې ناروغانو د علاج لپاره کار وشي او دولت د اتومي انرژۍ څخه د استفادې زمینه برابرې کړي. فیروز الدین فیروز د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د حکومت لخوا د هڅو پیل ښه اقدام دی، خو ممکن د اتومي انرژۍ څخه استفاده ډیر وخت ونیسي. هستوي انرژي یا رادیوتراپي یو له هغو طریقو څخه ده چې د سرطاني ناروغیو په درملنه کې ورڅخه استفاده کیږي. دا ډول درملنه ګرانه ده او په عین حال کې ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې افغان حکومت باید نړیوال هستوي مرکز ته ژمنې ولري او شرایط یې ورته برابر کړي. دا مرکز چمتو دی چې د دغو هیواد د حکومت په واک کې یې ورکړي. 40 میلیونه ډالر د مرستې ژمنه شوې ده او اړینه ده چې افغان دولت هم ورته بودیجه ځانګړې کړي تر څو د هغوی ډاډ نور هم زیات شي. دا کار به وشي خو څو کاله وخت به ونیسي. یورانیم د نړۍ له مهمو طبیعي عناصرو څخه دی چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې مهم رول ادا کوي او د هستوي موادو د سوځولو په برخه کې ورڅخه د ضروري مادې په حیث ګټه اخیستل کیږي. د فرانسې یو جیولوژیکي هیئت په 1950 کال کې په دې برخه کې په افغانستان کې څېړنې کړې او په هیواد کې راډیو اکټیو او د یورانیم ذخیرې تثبیت کړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او دا هم د دې خبرونې وروستی راپور. د سید جمال الدین افغان پوهنتون د لیلیه محصلین د تعمیر له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې په بازار کې د کوټو کرایه ډیره ګران دي او د محصلینو وس نه پرې رسیږي. په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په یو راپور کې د دې محصلینو ستونزې راخیستې دي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین شکایت کوي چې د لیلی د نه فعالیدو په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. یوې هم په بازار کې د کوټو نشټواله او د نرخونو لوړواله دي چې هر محصل نشي کولای یا د کرایاني ورکړي او ځانته د هستوګنې لپاره کوټه پیدا کړي.
نن مې محمد ادریس دا او تر اوسه پر خدای نه ست او بل چې موږ کومه وتاکو کې وسیګو ډېر مشکلات وسیګو وتاک په سر 2500 3000 هغه هر یو تاک پر باړه ده. موږ په لاله 15 کسان یو.
په یو تاک زیدل شي
نه ډیر مشکلات وزون کو.
زمانم زاهد الله د کند سید جمال الدین افغان په هنتون د کیمیا د سانګي محصول د دویم سنه په تر اوسه په دلیلې دغه جوړ شوی په هنتون تعمیري جوړ شوی دی او تر اوسه پورې په کلا د دغه ندی جو ملکات چپر کټ یو نور سی وسترو سامان او ډوډۍ او د پروګرامونو په کلا ندی ورکړ شوی. ګڼ شمېر محصولین چې دی د ډیر بې وزله دی او دلته د تاقونو کرایګان دا هم اوچت دي نه یوازې دا ستونزې دي بلکې د تګ را تک ستونزې هم مشکل لري. دای زی پورې کرایانې د 60 روپے دار محصول نه د یو طرف نه کرا غستل کیږي او دومره وس محصولین نه لري چې د پانتون ته تګ راته ګو کینو په دې خاطر باندې خو پیدا روان وینو دا ډیر غټ مشکل ده شاګردانو.
نوم می جهانزیب دی او د اقتصاد پونځه د دویم سنف محصول ما د لیلی مشکل خو د سیدې چې 100% مشکل دي ځکه چې مونږ په دې خار کې وتاقونه نیول لغه وتاقونه لټنګ دي او مونږ پکې ډیر کسان وسیګو. یعنی مونږ یو وتاق نیولې چې موږ پکې 15 نفر اوسېګو خو د 2 نفرو نه دي او دا تګ راتګ مونږه زور ازو سی او بعضی وخت کې موټر نه مشکلات دي 40 روپۍ اخلي. بل مشکلدار شي دا لیلیه جوړه شوې ده خو فعال شوې نه ده. نو تاقونه برابر دي او فعال شوې نه ده.
بل محصلین وای د لیلی ودانی بشپړه شوې ده خو نه پوهیږي چې ولی د پهونتون ادارې په فعالولو کې زند کوي. خو د افغان سید جمال الدین پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد په یو ځانګړي مرکه کې آزادی راډیو ته وویل چې د لیلی د ودانۍ چارې د بشپړې دو په حال کې دي.
د لیلی تعمیر خو تقریبا تکمیل وبوله، یو نیم فیصد کار به پاتې.
هغه وای د برېښنا او د نورو اړینو شیانو د نشتوالي په وجه نشي کولی چې محصلین ودانۍ ته انتقال کړي.
چې مهم کارونه د هغې چې د اوسېدو دپاره ضرور دي هغه اوبه دي. دوه کوی مونږ ورته د ګټونکي شرکت په ذریعه باندې بایسته هم وکړه او بالاخره هغه ایستل شوي دي، خو نلدوانی پاتې ده. بل عمده مشکل چې کوم دی هغه د برق نشتوالی دی، او اساسي مشکل چې کوم په دې حق له هغه دا ده چې مونږ په 1903 کال کې د تدارکاتو د قانون مطابق خپل پیشنهادات د قرارداد پر رابطه باندې او د بودیجې په حق له لوړ زده کړو محترم وزارت مقام ته لیږلی وو. هغوی د بودیجې د کسر او د تخصیص د نشتوالي په وجه باندې مونږ ته د هغې منظوري رانه کړه.
له نن څخه 15 کاله وړاندې د افغان سید جمال الدین پوهنتون پرانیستل شو چې اوس پکې 15 پوهنځي فعال او په زرګونو محصلین پکې لوړې زده کړې کوي. روح الله نوري، ازادي راډیو، کونړ.
د ماسپښین 2:00 او 1:30 دقیقې د قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه جناقه الکوزی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس نجیب الله سلطان زوی تیره شپه په کابل کې ووژل شو. طالبانو د پکتیا د استیناف د رئیس د قتل مسؤلیت منله. د کابل په پارک پالاس هوټل باندې د وسلوالو د حمله په وجه شو کې د امریکایي تابع پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی او وایي نوموړی د امریکا د نارت کارولاینا وه او د پرمختیایي چارو متخصصه وه. په قندز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یوځای شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د منصوبینو په هلو ځلو د قمندان شیخ ظاهر په مشرۍ د وسلوالو یوې 22 کسیزې ډلې له جګړو وژنو لاس واخیست او د سوریې له بهیر سره یوځای شول. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د هندستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په ترورستي پوښښ کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو په سنگرونو حمله وکړې. پوځي جنگي جټ الوتکو نن په شوال دره کې د مشکوکو طالبانو په هدفونو بمباري وکړې او د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 تنه وسلوال پکې وژل شوي. په یمن کې له 15 ورځنی اوربند سره سره 13 ورځ ځایي نښتې روانې وي. یمنیان وایي چې له تاب، بالع او معرب سیمو پرته چې پکې د یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو تر منځ 13 وړ ورځ نښتې شوې وي، د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. ټاکل شوی چې د اسامه ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمي چاودنو په جرم محکوم شي. شاوخوا 900 مهاجر د اندونیزیا د سوماترا ټاپو اچي سیمې ته ورسېدل. د ژغورنې یو چارواکی وایي 204 کسان له کاره لوېدلې، د کب نیونې په یوې کښتۍ کې سپاره وو او نن سهار د اچي ساحل ته ورسېدل. او جب بوش له 4 ورځو انتقادونو او سختو پوښتنو وروسته د پنجشنبې په ورځ وویل که د جمهور رئیس وایي د عراق جګړه به نه وای پیل کړې.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، له 4:00 تر 5:00 او وروسته بیا له 4:00 تر 6:00 د ولایت په ولایت پرله پسې دوه پروګرامونه خپرو. په لومړي یو ساعت کې یعنی له 4:00 تر 5:00 د ننګرهار ولایت او په دوهم یو ساعت خپرونه کې چې له 5:00 تر 6:00 خپریږي د بغلان ولایت پر ستونزو خبرې کوو. که تاسو هم د دې ولایتو اوسیدونکي یاست او یا د دې ولایتونو له ستونزو خبرې نو له ازادۍ راډیو سره ټلیفوني تماس ونیسئ او دا ستونزې له چارواکو سره مطرح کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالقادر قادر له زابل ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پیل شوی هوایي عملیات د افغانستان په زیان دی، ځکه چې ټول بهرني او کورني تروریستان افغانستان ته اوړي. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی لیکلی دی چې د دې نظر دا دی چې پاکستان هسې لګیا دی او وایي چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. افغانستان دی لیکي چې د افغانستان حکومت دی د نواز شریف خبرو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي ځکه چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي او افغانستان جوړ شي. محمد نورانی له هلمند څخه لیکلي، زما غوښتنه له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې او همداراز له جګپوړو چارواکو څخه دا ده چې پر پاکستان او چین فشار راوړي چې طالبان او نور وسله والې ډلې سولې ته کینوي. او عبدالقادر د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه لیکي، نن په کجکي ولسوالۍ کې داعش او طالبان یو د بل په وړاندې جګړې ته تیار شوي ده ځکه چې طالبان وایي داعش د دوی یو ولسوال تښتولی. البته د اوریدونکي د خبر صحت او سقم تر اوسه پورې کومې خبري سرچینې نه دی تایید کړی. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید په خپلو کې اعتماد رامنځته کړي، خپل منځي اختلافونه کنټرول او همکاریو ته پراختیا ورکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په رسمي سفر چین ته تللی او ویل کیږي چې په بیساري ډول تود هرکلی ورته ویل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل پلرنی کلی ته میلمه کړی و، سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تیرو څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې ښکېل و. صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅې کوي. نریندرا مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کېږي چې په چین کې ډېر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لشته لږه د وګړو د شمېر له پلوه د نړۍ له سترو هیوادونو ګڼل کېږي. دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات، د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ، په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی غږ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ییزو مسؤلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شی د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهېږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنلیست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کېږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یوه حده مودی ته هم راجع کیږي ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند رسپانی پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه د شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د رسپانی په سر مقاله کې لیکل شوی دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه نه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې شي ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولی شي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو، د صنعتي پارکونو، د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي څو د ولسمشر شی په وینا د هند او چین ولسونه وغوړیږي. چین په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکاري ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ییز امنیت په اړه د همکاري خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د هند صدر اعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هیواد صدر اعظم لی کیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د آزادی او اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو، السلام علیکم. یو ور بیا خوشالم چې ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید. دوستانو موږ په تیر ورځو کې د ډیر شمیر اوریدونکو څخه د ناامنیو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي دي چې اکثره د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه دي. دغه خبرونه مو هم د سنگین او د هلمند د ځینو نور ولسوالیو امنیتي وضعیت او د خلکو ستونزو ته ځانګړی کړی ده. البته یو ور بیا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې د اوریدونکو د راستول شوي پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مو منتظر نه پرېږدم، اړیکو ته پورس.
محمد اسحاق محمد د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. زما پیغام اشرف غني صاحب ورسوي چې د خدای تر لحاظه د سنگین په ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب دی او ستونزمن دی. هیله لرو چې یو کار په سم کې سلام علیکم.
مال اشرف غني سمه چې اشرف غني څنګه پیغام دی چې دا عملیات شروع کړي سره ونه ګرځي خود پر ستر ګرمه او څنګه دا ورسوي ولمر عملیات کلاس کې وځه غوښ تر څه کړي لمن ویل چې څنګه ول سوالي څنګه دا سره کلا د کړي عملیات کلاس دې راو ته کما چې کورونه ونه ول هغه پیسې ول هغه تر څه نه ور خبره کړه ځکه درو دې خو یا دې و کی یا دې راو دې موږ هغه څه دې نه ودار کې بالا وته نه چې موږ خود پر کړو در بدل کړو دا مننه په سر مرو نه مو ځایسته نه مو ځایګر سره نه عملرو نه ځالو نه تکلرو د بل وته کې نن درته سره تل نه ورې دې پیدا کوي ته دې په احترام وسلام.
د ازمن په سنگین په ولسوالۍ کې تر په تر روان دي جنگونه د نمبر د طالبانو په لاس کې دي. د ملکي خلک مرو شوړولې په ژمي کې یخ شوړولې د دې حالت دا یڅ د دغه ولس څنګه کې څو اعلان دی ورته د مش خبرونه ورستنی تختاره کې د دوه علاج وکړي موږ د خدای په امان دغه مشغله نشو.
الحمدلله د سنگین د ولسوالۍ ته خبره کوم چې سره کلا لار باندې د ټانګان نشي پر تیرې ده لای اردو په خپل پوسټو کې ناسي یو سلام نشکوله چې سنگین بازار ته ولاړ شي.
زایل منډه ولایت سنگین د ولسوالۍ صدا پیغام لرم چې د سنگین ولسوالۍ ډیر نارامه ده. یا طالبانو سړکان بند کړی دي اوس چې څوک په کلی کې شي حکومت آسي په مابین کې چې کله ډکه پوسټاو لري لکه خلک دا شي په لار نشي پیدا کولای. زموږ یې له حکومت څخه دا یاري دا ولسوالۍ پر مخ څخه کوتر کې ورې نه دي کې یا دې سم سم ته کې خلک ډیر په آزاد دي اثر یې دا چې دې خپل اجرو کې لا څوک نه دي پټي چې په نور کې نو زما دا پیغام دی وسلام.
هلو السلام علیکم. زما احمد الله د سنگین ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ د سنگین ولسوالۍ ډیر خراب ده. زموږ د سنگین ولسوالۍ امنیت ډیر خراب دی. دا ترې چې تاسو لرنه وو چې دا ولې سکیږي زموږ د څنګه ول سوالي لزر خلک لزر کورنۍ ماجر دي ما چې دې ته پام وسې و سلام خدای تعالی.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت سنگین د ول سوالي د بسنګور الجه څخه تاسو سره په تماس کېم. موږ وطن حالات ډېر سره خراب دي. ملي وډوراله په وطن کې عملیات وتی وطن مو کمل طالبانو فلاس کې دی وسم یو څو پوسټه د سړک پر غاړه د اورګو دی هغه هم سړک مې ساتلای. موږ وطن خلق دی استه سوله د خلکو کورونا او شاینه دی عملیات ورانګل د هم څنته جواب نکړه. سلام علیکم.
زه د یلمن ولایت سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم چې د سنگین حالات اوس ډیر خراب دي. چې د زپکار عملیات یو کې هیڅ ګټه سنگین ته نه ده کړی. لږ سړک پر غاړو چې سوله د سړک پر غاړو شاینه و نړوله دا خو د سنگین چې د اسکار واغوم نه راوایستول نو دې چې د څلور زره پوج راوستي دې څه وکړل اوس هغه دی هغه د سنگین څه چې کده کې تاغه عمومي لار تللې ده هغه باندې د امنیتي پوستې ځینې راټولې شوي دي. څوک نشته باندې وسلوال په دنبار باندې ګرځي دغه نو څوک نشته چې وایي هغه لا پر مخ باندې تړلې ده. ما د اشرف غني صاحب څخه دا هغه دی چې دا لار دی لکه په سنگین کې د سم د عملیات او کتاب د خدای ریدي دغه رقم عملیات لیدلې داغه اوس عملیات چې د وکی خو بیا سر مولو. نور سلام علیکم.
زه د غریشته ولسوالۍ څخه حضرت محمد خبرې کوم چې دا د جنگو څخه کوم حالات پر وکی څه شو ورته غوړې چې دا شنیان او شګ راغلي د بل سر درخت لاندې جون کې کوم شتان چې جون کې ته دا د سنگین والا څه وار متوجه شي یو ورو ورو غوړې چې حالات په استعمالون کې. السلام علیکم.
ولی السلام علیکم. زه عبدالله د نرسرس څخه خبره کوم چې په دا نرسرس کې دا عملیات شروع دي. داسې حال نه دی چې دمبر ته اوځي عسکر دې ټینګوي وایي طالب یې سلا دې کښې شول رالې ما دا چې د پوهنې څخه دغه هیله ده چې دغه چارواکي دې دغسې ظلمونه نه کوي خلک شهیدان وي بې ځایه او موږ ستاسو رادیو ته دا پیغام چې دوه درې پیغامونه نور ما درستوږي چې خو تاسو خبره کړی نه دی. والسلام.
د ګل محمد د هلمند ولایت څنګه نو سوال یې ما دا چې را پانیه د کورنۍ کار وځي صدا غوښتنه ده څنګه چې کوم عملیات دی وکړي پایتم ورسوي د پدام برماس په ست پامن کې کله ترایو نه ونه لول نو په وطن کې هغه طالبان ګرځي هغه ال دي د وطن تاجه جوتا کړو چې نور ګرځ د مستانج دي د زریدار څنګه ورته کاش چې هغه کلی ککو هغه سپاوار کې یعنی سما مجاتو کې یادی ورور خپل توستي او شانه ټول کې د وطن ته اوانونه نور ګرځي. والسلام په احترام.
وعلیکم السلام. دوستانو د اوریدونکو شکایتونو مو اوریدل. ستاسو لخوا په راستول سویو پیغامونو کې مو د یو اوریدونکو لخوا د سړی که هم تر لاسه کړی چې ځان د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې د پولیسو یو قومندان معرفي کوي او له امنیتي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه لري. د دستونز په ګډه وورو.
زه ګل محمد د ملي پولیسو مشر یم. زما د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې ستاسو سره په تماس کې ما د لري پوسټ ته لاس کې ګرما وسته تر تر پوزې په یا خواني لا کړي د کتدري ورځې کې د لوړ مقامات پر ځناتي غام ورسي په دري ورځې کې کما ته کومه کوم سره و نه رسېدې مل بټول پوسټ لا کو او دا منځکا به سکوت کو زر تر زر د لوړ مقامات پر ځناتي غام ورسي نه کومه کړه واسي هیڅ پام نور ته کېږي را سره یو نه ونړي وای مزه عملیات وکړي سړک ډېر و تر دمبر د غاړې سره نه دی نړي په وطن کې طالبان ناس لا غو سره رقم ته لای پنجاتيان وزیرستانيان پاکستانيان ایرانيان ګډ طالبان اغلی دی از موږ غمې ولانه خوري ما په سوو نه پرسي دي دان ټول ملي پولیس شي دان ټول د خدای په لیاز ولا کورنۍ چار وزیر ته کوم کرا واسه. والسلام.
د دې دوست غوښتنه مهم ده د خبره کړو خدای دی وکړي چې اړوند مسولینو اوریدلې وي. دوستانو ستاسو دغه ستونزې مې په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو له خبریال محمد الیاس دایي سره هم مطرح کړې او ترې ومې پوښتل چې آیا دی هم دغه سیمې ته ورغلی دی او د خلکو ستونزې چارواکو ته رسولې دي که څنګه؟
داغره موږ هم د ټلیفون لاره او مخامخ د څنګه د خلکو شکایتونه او د وی نارضایت سره بختي نو چې د خلکو سره خبرې کوي وي نه واځي د خپل فقار قام نه یاد باندې چې د ځوان شوران دي تقریبا د 50 ورځې د کار پلان سی او نو که کوي بلکې د دې عملیات پر مهال د نتیجو کونو برخور کړم نو وکړل دي او د وی لخوا د خلکو د کورونا نړولو خبرې کېږي او پینل کې د ویالو د بدېدو په مجموع کې څنګه خلکو تمه وه د افغان ځواکونو د عملیاتو نه خاص په د پکار د عملیاتو نه هغه هیلې او امیدونه د خلکو تر سره نه شول. دا په وضاحت ویلی کړم چې د یو کال اخوا ته کوم کسان چې د ناامني دي او جنګونو او عملیاتو له امله د سیمې نه بېګاهي دي لا مو تر اوسه پورې د تخصیص شمې ته نه دي ستنه کوي. که کوم حکومت په دې اړه وختونه کې د دې سره د مرستې وعده هم کوي او په دې موارد کې مرستې هم د توري لکه چې وو ولې مخکې چې تر څه د دې لپاره چې کورونه لپاره مرستې واستولې مګر بیا هم خلک خپل کوروندو ته د کلو غوښتنې لري خپل کورو ته ټول غوښتنې لري نو هلته یوازې جنگ نری چې د دوه طرفو یا نه فاند وکونو او په نړۍ کې طالبان له خوا هر ورځ هر دقیقه یا هر شپه پیښیږي او دوام لري. هلته کرل شوي مینونه هم د خلکو په ژوند کې یوه له سترو ننګونو او ستونزو څخه او خلک دغه کار کوي.
بله دغه خلک وایي چې اوس هم وسوال مخالفین په دغه ولسوالۍ کې او په دغه سیمو کې عملیات پکې شوي دي اوس بیرته په غځه کې فعال دي واقعا دغه سیده؟
په پروګرام موږ هم د څنګه د خلکو سره ډېر د دې په تماس کې یو. د څنګه د شورا اکثره وکیلان او غړي اوس مسکرګا تر غلي دي ځکه چې د دې ریږي چې د څور زمورو په پیلو سره شاد چې اوانو روم ګرمي د جنګل روم دروازه مثلا د پکار د عملیات یو بیل د شکر د شېلې او مشهور سیمه چې طالبان پکې په سندونو نغمونه کړي او په سندونو چې په دې کې د دوه میاشتو عملیات یوازې دغه سیمه په برخه کې ونیول او هغه کولای شول چې کله چې سمې ته یوازې غزیدلې تړک شي د داسې کوم د دې د اضافه خلک څنګه تراول مګر اوس موږ هر ورځ اورو چې په کلی کې یا مثلا د وطن په سیمه کې کارونه کله چې په خوا جوړې شي یا په دې عملیات کې د سیمې د ملي اوردو په څیر د ورځې نه بل کراتورلیږي راوځي د تر څو غاړه کوي.
داوود د خاطر خبر کوم دا په اسنان ویل چې دا سنگین څخه چې تر رجبل لار چې په روان کلا کې چې د پښو دغه څنګه بند ده یواز د پزې په څنډه کې چې هغه کوم ځنه جماعت جوړ کړی پر چوک باندې دغه ځنه جماعت پر سر باندې د پولیسو او پوسټه موجوده ده نور ټول سره کلا کې دا اوس خپل کلا باندې او هغه څنګه چې پکه د دې مخ کې د پکار په عملیات کې روان ځکه نو ورغلی یاره د طالبان په لاس کې مستر ټول مهمه خبره بل د مشاکلاول سوالي په اړه د مشاکلاول سوالي ټول ډول کې چې د ول سوال نه کوي ګرام دې تر نور ټول پر ټول راوتلي دي او لاند رون ته ول سوالي چې تقریبا ان لاس سرتي ځوان ځکه دي د ول سوالي ته ځل کېږي مګر د خبرونو د قائد لپاره نو د دولت کې چې په خاص ډول د منځ راکې چې کومه دي یو پر بل غوړي د ازما مسلات نه دی او پر ور کې بل پر بل د اخر اخري اصلي منابع ته چې امنیتی ځواکونه د ملي ورته کسان دا هوته موږ لا سره څنګه ورو غوړم کړی دي نو دا وځه یوازې په کوم کې نه یوازې د پکار د عملیات کې نه چې د طالبان نه ویل په موږ کرا کې دي خراب دي په نه ځات دي خراب دي او په واشیر کې هم یوازې خراب دي په موږ کې په چا معنی ولې چې یوازې خراب دي او طالبان
بله بله نو د دغه سیمو مخصوصا د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو د دوی د ژوند په اړه کله چې تاسو چې د دې تبعید شاید نامنو د خطر ډیر کسان وتلی دوی په کوم ځای کې اوسېږي لکه څنګه چې یو شمیر دوی ادا کوي چې دوی په دشتو کې شپې ورځې تیري واقعا په دشتو کې دي او کیا نور ولسوالۍ ته نور کلیو ته تللی دي تاسو خپل آی ورغلی استغه ځای ته وزيت څنګه دی
دا داوود څنګه دی ول څلې دی چې کرګات په باندې دی د موټر د کډي بارولو کرایا ولري او یا توان ولري دا راو ټول وصول لري چې راغلي دي هر ورځ خبران څنګه دی چې کار نشته پیسې نشته د کنه کښتو کاروان دا واصلات نشته مو د نور پر مخ کې چا څه امري او د مصر کوم کنه دا ول کرګات د ځان چې مرګورني دی دی او پاتو د دستونو مثلا اوس پر دستونو باندې څنګه دی ول څلې شاوخوا با باوري موجود دي برنه ولتي دي د باز دوستانو کورونه دي نو د سنجینو سالي دي د نس په خاطر کاروان کنه مثلا د سنجو او د کوټه او د دا د نس په څیر کله چې تر بدون لاندې راځي او کدي ورځې کله کدا اوس چې نامي په څیر ورخه خلک خپل حیوانات او خپل کښتونو او خپل کورونو خپل ټول معلومه دي دي مګر خپل اولاد او سروز دي دا خبره دا اوریدل کوته ته دوم چې دی وایي چې پر دستونو باندې شپې کې یالته باوري برنه د دې په اوس راځم چې نور نه کلور کورنۍ چې په بل په یو کور کې په واکو ته کې نو دوه کورنۍ تر اوسه دي ځانون کړی دي د دې پر څنګه د سنجین دغه نام چې متخه د متخه دغه نام چې متخه نور نه جوړ سوالي ته مثلا یا نور دې کلی ته دا مثلا دې کلی سوالي ته دې نور سوالي تر ان تر هغه سوالي دې کورنۍ ته تیر او په دې بعد وزت کې ژوند کوي یعنی په دا ډول علیکم هغه کورنۍ چې مالي دي د کورن کلات خبره نامې په خاطر او تل د سنجین ولسوالۍ مرکز ته د ولسوالۍ په کانس په بازار کې د دوکانونو کې اړول او ته اوسه د دوکانونو کې لران پر خپل کورو او د دوکانو پر پایو راګرځول دي او په کې دي دا به ان شاء الله دوهم یا یو کال نو مثلا شپږ میاشتې کې د دې په توګه لا به پرمختګ او 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 لا دا و 8 منټه چې کړو د خپل کورن څخه دا وځي په کلي ډول په تنظیم کې اکنده وو خلک ډیر خلک د وو کال یو نیم کال راځي خپل کورن ته تنظیم کوي
bale manana او داسې د ورسې پښتنه په توګه د دغه به ځای سو کسانو د یو اټکلی شمیره راټولې چې څونه کورنۍ به
مستم مخکې تر دې یعنی په کې چې کله دا و په ګرمېدو په وخت کې انت نامې دې چې دونه دې ولا ودي دې د امنیت جو کوم بلا سو تر اکا تر ته وی پرچ دی ولسوالۍ په چیر نه سمره امنیت راور کې او طالبانو د سرحد واچو د ځان په هغه وخت مو ته د مهاجرینو ریاست د غنګ د هوا د پیښ په وړاندې وګورئ چې تاسو ترې نشته د 2000 کورنۍ او 2000 کورنۍ په شاوخوا کې ویل چې د ذاتي ده مګر دغه کورنۍ څه خطر نه وي ته کړی په اټکلي ډول کوي ولې چې د دې ذات کورنۍ یعنی د دې ډول نور کورنۍ تر دبط پښمار کورنۍ او تر کتنګل په شکل لري یا مثلا ځانونه د کورنۍ د کړې نور د کورنۍ تر اوسه د دې ځای دی ټول هر ورځ د مرستې د وسیله لري او هر ورځ د دولت نه د امنیت وسیله کوي او وايي چې څنګه چې واقعي سم څه یې عملیات وسی چې نه واځي وسله باندې کومه وایي په خپل کې البته کرنسي تل کونو مینه د تاکس چې نن ورځ هر ډول وسایل تخصص په استفادې ته نه کړل کېږي، که بوتلان دي، که شیشې دي، که چمان دي، که هر څه فکر کوي چې یو شی پکې غوښته دي نو مینځ دي سیري په ګډر لارو او کتي چې ګټه سیري. نو خلکو ته د ورتګ زمینه نه وایي، د جنګ او نامي له امله مدې کېده، بلکې په کرل شوې نه له امله مدې کېده او په موجودې ځکه.
په هلمند ولایت کې زموږ همکار محمد الیاس دایي و، خو افغان چارواکي دغستونز ته څه جواب لري؟ د افغانستان دفاع وزارت له مرستيال وین دولت وزیر سره می په اړه خبرې وکړه.
دا خبره به خیر را دوم په سنگین کې منګه ډیر بریالي توګونه لرل، منګه د سنگین نه تر کجکی پورې لار خلاص کړل، سرک لار به خیر خلاص شول، هغه ماشينونه چې تقریبا ورته کار کوي کیته نو رسیدلې، منګه هغه ورسه ول وسه فابریکا باندې کار پیل شوې ده، باقي دا یو لس ګارنیزونونه په دې لار باندې جوړ کړ، البته منظم پاوز نه پوزې شو، اوس مونږ کولای شو مستقلانه عملیات وکړو، مخالفینو ته ډیر روان ورسېد، په څلګرو کسانی وژل شو، البته هغه مرکزونه چې و دي خونې روزنې راغوي او د ماينونو د جوړولو هغه ټول منځ لاړل. په سنگین کې زمونږ وسوال پاوز لپاره ټول تاریخ د دې سوکالو کې لومړنی عملیات وو چې بریالي او ښه عملیات وو.
بله، نو وزیر صاحب ولې تر اوسه پرې دغه زرګونه کورنۍ چې له دغه سیمه بي ځای سوي دي او وتلې دي د کلی شاوخوا ځای کې ژوند کوي، ولې غوي بیرته نسی کولای چې راسي؟ غوي دغه دا کې چې موږ د نامنې خبرت نه
سره سیمه کې کاملا هغه کورنۍ چې په هغه کې مخالفین دغه نه وتلې دي، ځینی کورنۍ چې په خپل خواخه نزي نور په غسیمه کې خیرات ته مشکلات نشته.
تاسو مخکې د سنگین او کجکی د لاري د امنیت خبره وکړه، دغه ځای ته موږ د راپورونه لرو چې وسه ماغه سړک بند دی او شاخواته ماينونه کړل سوي دي، هیڅ وکاس لن تګ راتګ نسی کولای، نو به د عملیات څه معنی لري؟
د سنگین او د کجکی په منځ کې یو لس ګارنیزونونه جوړ شوی دي، د هر دوه ګارنیزونونو په منځ کې پولیس او نظم عامه پولیس یې په ځای شوی دي، الته حالات د پخوا څخه په لزګونو د پیښې شوی دي، الته خلک چې کی تزیب کړي کی فابریکا فعال ده، کار ور باندې دا اوس روان دی، هغه ته کار ور باندې کیږي، کارګران په خپل باندې مشغول دي کار دي. نو خبره دا ده چې یو تبلیغات دی او یو حقيقي وزر حقيقي داسه ده چې ما درته ویل.
بله، او یو بل پښتنه وزیر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړل چې ځینې د بم جوړولو فابریکې مو تاسو په وینا رنګ کړی دي، هلته چې خلک وایي چې هغه د خلکو دکانونه او باغونه او کورونه وایي چې رنګ سول او دته د فابریک د بم جوړولو د فابریکې نو ورکړل سو،
دا هغه خلک چې هغه په دې کې لاس درلودو، یا کسان چې په مواد مخدر کې لاس لري، په تاریاکو په قاچاقو کې لاس لري، دا به وی خبرې دي. باغیزه کې منګه داغه موزیګانې د دوخمن چې په دې لار باندې او مرکزونه د دوی وو د خونې روزنې مرکزونه و، هغه موږ ټول مطبوعاتو ته ورکړه، په ترو کې په هغه آزادۍ رادیو ته موږ ورکړه، ورو مليګل په شمشاد کې هغه خبره شو، موزیګانې په خپل باندې ولیدلې، په هغه کورونو کې چې د دوخمن د خونې روزنې مرکزونه و یا موزیګانې وي او یا د ماین جوړولو مرکزونه و، موږ هغه وران کړی دي، نو د هیڅ کور حالت نه دی وران شوی.
بله وزیر صاحب، هغه خلکو ته چې اوس هم دوی ادا کوي چې موږ د نامنې ولکبله بیر تخپل کورونو ته نسوت لای مو کورونه سوي دي، دوی ته تاسو څه ډاډ ورکوي چې څنګه دوی کولای شي بیر تخپل سیمه تر اوسه مسؤول او سخوندي وسی د بریدون او د بیا هم نور عملاتو څخه؟
وسلوال پوز د خپل خلکو په خدمت کې دي، هر چیرته چې نامنې وي یا امنیت خراب وي یا تهدید وي، دوی حالت زیاد امنیت ټینګولو لپاره د خپل سر په بای باندې هلته عملیات کوي، کدا په هلمند کې وي، که په سنگین کې وي، که په غزنی کې وي، په اندړو کې وي، په هر ځای کې چې وي زموږ خاوره ده، مسلوال په ځوان تر دي د هغوی لپاره عملیات ترسره کوي او امنیت ټینګوي. موږ خپل خلکو ته ډاډ ورکو چې وسلوال په ځوان دغه دنده لري، که په سنگین کې وي، که په هلمند په کوابله برخه کې وي، نو زمونږ دا دنده ده چې دا کار موږ کوو.
بله وزیر صاحب، او د ماينونو په اړه څه وایس چې یو لوی او مهمه بیره د خلکو د همدغه ماينونو څخه ده چې دا لکبل هم دوی نسیت لای، ځکه تاسو هم یادونه وکړه چې ماينونو
نسیت. نو ما هم تاسو ته وویل چې د دوښمن سره جپا د خلکو سره هم دا ده چې دوی ماينونو په مسجد کې، په کارواندو کې، د خلکو په کورو کې، په سرکو باندې، په عامه ځایونو کې دوی ماينونو دی او عامه خلک قرباني وژل کیږي. او موږ ډیر کوښښ کړی دی کله چې موږ عملیات هم کوو په پوره تدبیر باندې کوو، د دې لپاره چې ملکی تلفات رامنځته نشي. نو ماينونه یو مشکل دی او موږ ټول وخت د دې لپاره حال ځلې کو چې اول ماينونه خورسا کو بیا ورسره دغه عملیات وکړو بار سیمه کې چې ماينونه دي موږ کوښښ کوو چې هغه ته انفجار ورکو او هغه وباسو.
اوس ته فکر کوي چې آیا دغه ماينونه دومره په اصله خونسا سوي چې خلک په ډاره زړه راسي؟
تاسو معلومه ده چې په هغه سره کې موږ ټول مطبوعاتو کې ویلي دي په زرګونو ماينونه موږ خورسا کړي دي، حتی په جوماتونو کې د خلکو د کورو په دروازو خلو کې ماينونه ایښي و، موږ هغه خورسا کړي دي، انفجار مو ورکړی دی، نیولې مو دي، له منځه مو وړي دي. نو معنا دا ده چې داس موږ دنده ده هر چېرته چې تهدید وي موږ عمل ته ځان رسوو او غلطه امنیت ټینګو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په هلمند کې د سنگین او ځینو نورو سیمو او ولسوالیو د اوسیدونکو شکایتونه مو واوریدل چې د نامنیو په اړه کړی و. زموږ ځینې دوستان ګیلې کوي چې پیغامونه نه خپرېږي. زه دوی ته وایم چې موږ ته دومره ډیر پیغامونه را رسیږي چې نو څه کولای ټول په یو وار او یو خبرونه کې ځای کړو، نو ځکه یې بیلابیلو ورځو او خبرونو ته ځانګړي کوو. خو یادونه کوم، ازادي راډیو هڅه کوي هر هغه پیغام چې د اوریدونکو لخوا راغلی وي او د ژغ کیفیت شوی، یعنی لشت لږ د پوهیدو وړوي، موږ ټول خبرو. کله داسې سوي چې د دوستانو اړیکه د خبرو په نیمایي کې پرېسي او د هغوی هدف نه اخیستل کېږي، نو ستاسو د نورو پیغامونو په هیله دغه خبرونه پای ته رسوم. شمیره در سره ولیکئ، ټلیفونونو ته مو سترګې په لار یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.